مشال رادیو ګلونو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او د نن ورځې پر وروستۍ خبرې غړې کې ستاسو هر کله کوم د خبرونو وایم. ګل ایاز را سره د تخنیکی همکار کرام مسکین یارم ده. موږ ټول تاسو سلامونه وایو او یو خسته مازیګر درته غواړو. په دې اوساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ او د خبرونه را سره واورئ. په سر کې خبرونه تاسو ته ګل ایاز باندې کوي.
ستړي مشه نمړې د خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن اسپین بولدک لار د خلاصولو پریکړه شوې. پاکستان او عراق د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې او د افغانستان ولسمشر مزار شریف ته د ځواکونو مورال قوي کولو لپاره رسیدلې. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک اور تر 15 ورځو بند پاتې کېدو وروسته بیا پرانستل کیږي. دا لار د اگست پر 11مه پر پوله د پاکستان چارواکو او طالبانو تر غونډې یوې ورځ وروسته پرانستل کیږي. د چمن انتظامی مشر جمعادات مندوخیل پرون خبرونه ته ویل چې دا لار به هر ورځ تر 8 ساعتو لپاره خلاصوي.
بل پدې بارډر باندې کله هر چا سره شناختی کارت وی یا تذکره وی هغه هم پدې بارډر پاکستان ته راتلای شي او پدې باندې ټریډ هم د ټریډ سکمې گاډیانې دی هغه ته هم اجازه دی.
پاین وخت کې طالبان هم په بیان کې ویلي چې د دواړو خواوو لسی وګړي کولی شي چې د تذکرو شناختی کارتونو او مهاجر کارتونو په وسیله د چمن او سپین بولدک په اوره تګ راتګ وکړي. طالبانو د جولای پر 14مه د قندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ نیولې وه. د پاکستان او د عراق بارونو چارو وزیرانو د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن په ټوئیټر باندې لیکلي چې د عراق د بارونو چارو وزیر فواد حسین خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې ولیدل. د لیدنې وروسته دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته وینا وکړه. د عراق د بارونو چارو وزیر ویل چې دواړو مشرانو د افغانستان پر حالاتو خبري کړي او پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دوی ویل چې د افغانستان سولې پروسه او ناستې دوام لري او هیله لري چې د افغانستان سیاسي ګوندونه به وکولی شي چې د خبرو اترو د لارې سولایز حل ته ورسیږي. د نوموړو په خبره افغانستان سولې ته اړتیا لري او تاریخوالي به گاونډي هیوادونو باندې هم اغیزه وکړي. په دې موقع د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې دوی په افغانستان کې هیڅ کله د ځواک کارولو او د یوې ځانګړې ډلې ملاتړ نه دی کړی. د سین صوبای حکومت د شناختی کارتونو قومي ادارې نادراته د هغه وګړو شناختی کارتونو بلاک کول ویلي چې د کورونا وایرس واکسین یې نه لګولي. د سین حکومت پرون نادراته په یو لیک کې ویلي چې تر اگست 18مې پورې چا واکسین نه لګولي نو د هغه شناختی کارتونو دی بلاک کړي. دا لاغیر سودا چې د جولای 18مې رئیس په سین کې د کورونا وایرس د ډیلټا بڼه کیسونه په زیاتې دودي او په دغه صوبه کې لوړان دي نه د کاروباري مرکزونو او مارکیټونو وخت محدود کړ شوی دی. بلخو په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس لوجي یو وتیا کسان مشوي او څلور زره اته سوه زیات یې وحلی دي. له دې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس والو شمیر لسو لکو اتیا زرو زیات شوی خو له دې ناروغۍ نه نیمو لکو زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د رنګهار د والی دفتر وای امنیتي سرتیرو یو مشکوک ځانمرګي بریدګر انیولې دي. دفتر د اگست پر 11مه په بیان کې ویلي چې مشکوک بریدګر خالد نومیږي چې د پچورګام ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د وسلوالو طالبانو قومندان پر افغان امنیتي سرتیرو د ځانمرګي بریدونو لپاره چمتو کړی وو. بیان ځکه ویلي چې خالد د خپل جرم اعتراف کړی دی او تر پلټنو لاندې دی. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اگست پر 11مه شمالي ښار مزار شریف ته د ځواکونو د مورال د قوي کولو لپاره رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې اونۍ کمه موده کې د هیواد د ولایتونو د مرکزونو له څلورمې برخې زیاته نیولې ده. د ولسمشر ماڼۍ ارګ په نن په بیان کې ویلي دي چې اشرف غنی به د شمالي سیمو عمومي امنیت جاج اخلي. اشرف غنی د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته په داسې حال کې رسیدلې چې د راپورونو تر مخه طالبانو د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد کنټرول ترلاسه کړی دی. طالبانو د افغانستان څلور دیش ولایتونو کې د نهو مرکزونه نیولې دي. وسوال لري پرون د بغلان ولایت مرکز پلې خومري او فراخ خارې ونیو او د سمنګان ولایت مرکز ایبک خارې په خپل ولقه هم ټینګ کړه. تر دې مخکې وسوال طالبانو د اگست تر شپږمې رئیس د قندوز رپول تلقان زرنج او شبرغان خارونه نیولې دي. بل خو داسې رپورونه راغلي چې وسوال طالبانو د قندوز هوایي ډګر هم نیولې دي. نو تر دې مهال د مشال لري خبرونه
کلیازو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه ده. چا چارواکو ویلیو لنن د چمن سپین بولدک لاره پرانستل کیږي، خو روستي رپورټونه وایي لاره تر اوسه بند ده. د قومي اسمبلی غړی محسن داوډ وایي حکومت شناختی کارډ او بانکي حسابونه تړلي. په پېښور کې د محرم د امنیت لپاره امنیتي ادارې په یو پلان کار کوي.
امامي اسکار به انشاءالله څونه جلوسونه دي هغه حفاظت به کوي، حفاظت سره سره کرونا کوم ایس او پیز دي هغه به هم فالو کوو.
د خبر ولس پر دې غصه دي چې امنیتي کسان د هغوی په کورونو د چاپو وهلو پر مهال د ستر او پردې خیال نه ساتي.
خو موږ خپلې بې عزتي تا له نه کوو چې ته بهر ځای نه راشې او ما د زنانو بې عزتي کې ما د زنانو بکسونه کولاوې دغه نه سامانونه وري.
طالبانو په افغانستان کې یو شمېر ښارونه نیولي، هلته اوس ژوند څنګه روان دی؟ پر دې موضوع یو رپورټ لرو. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو خلکو لخوا د پاکستان پر ضد او ملاتړ کې د لیکنو په اړه هم یو رپورټ لرو. بدرګه مو کړئ. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام باندې. پرون د پاکستان د بلوچستان د چمن سیمې چارواکو مشال رادیو ته ویلو چې د افغان طالبانو سره تر خبرو او مشورو وروسته سرلننه د دوستۍ دروازه یو وار بیا د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانیزي. په همدې اساس مشال رادیو نن د لارې د پرانیستو په اړه مطالب خپره کړي، خو تازه راپورونه وایي چې لاره لا نه ده پرانیستل شوې او دواړو غاړو ته ډېری خلک منتظر ولاړ دي. د مشال رادیو همکاران پر دې سوابه خنغ غواړي چې څنګه هم نوي پرمختګونه کیږي او یا هم لاره پرانیستل کیږي، نو تاسو درانه اوریدونکي به خبر ساتي. دا چې حکومت ویلي چې لاره به پرانیستل کیږي خو تر اوسه ول نه ده پرانیستل شوې، موږ د پښتنه د خپل همکار ایوب ترین نه وکړو.
برای ماشام د سپین بورډک چې کوم طالبان دي او په چمن کې پاکستانی چارواکي دي، دا غوي و غونډه وسو. په دې غونډه کې پریکړه وسو چې نن سهار یعنی د پاکستان په وخت 8 بجې به دا غلار خلاص شدل، او په دې اړه چې موږ په چمن کې رابطه مو کنه هلته ځین کسان یعنی ذمہدار کسانو دا وینا و چې لار خلاص شو. دا څنګه دی د مخبر ته اطلاع رااله چې تر اوسه لار نه ده خلاص شوی، او د دې دوه درې علتونه چې دی هغه شوډل شوی دی. لومړی دا دی چې پرون په ونده کې د طالبانو او دغه ترمنځ د پاکستانی چارواکو ترمنځ بریکر شوی و چې هر هغه سړی چې هغه پاکستانی شناخت کارډ ولري یا د افغانستان تذکره ولري یا ماجر کارډ ولري، هغه کولای شي چې د پولا یعنی د دوړو پاو ته لاړ شي راشي. خونن د پاکستانی چارواکو لخوا دا ویل شوی دی چې کوم کسان ماجر کارډ لري یعنی دی د ماجرت تشکیل کې دلیل اوس په افغانستان ته تللی دی، هغه نشي کولای چې پاکستان ته راشي. او دغه ډول د طالبان لخوا او پاکستانی چارواکو ته ویل شوی دی چې کوم وخت دی غوښته و چې سار د اتو بجو سره ماجر تشکیل بجو پوری هغه دی هم وغځول شي، ځکه چې د پاکستان لخوا پرون اعلان شوی و چې پوله به سار د اتو بجو سره بیا د ماجر پر څلورو بجو پورې خلاص وي. نو دغه ځینې مشکلات دي تر اوسه پورې د طالبانو او د پچمن کې د چارواکو دی. نن ماښام بیا غونډه راغوښتې ده چې دغه مشکل حل کړي او د سبا څخه امکان دا دی چې دغه پوله به خلاص شي. جی
صحیح. او د تجارت د ګاډي چې دی د دې پریکړم شوی و چې دا به سرلننه بیا پیلېږي، هغه ګاډي هم دوړو خو ته ولاړ دی یعنی حرکت نه ده کړی.
هغه ګاډي نه یوازې دوړو خو ته ولاړ دی، بلکې هلته لسګونه ډرایوران چې دی هغه په ساو دی، او دغه ډول نور خلک او د دې ترڅنګ د افغانستان څخه په لوی کچه د انګور او نور میوه روانه ده. کوم چې د تیر شپږ ورځو څخه دلته پر بارډر باندې ولاړ دی او تجارت دا ویلي دي چې موږ په کروڑو روپۍ نقصان روان دی. خو دوی هغه غوښتنه کړې ده چې پاکستان او د پولې هغه اړ چې کوم طالبان دي هغه په کار دی چې دغه پوله زر تر زر د خلاص کړي، چې دوی چې کوم د مالي نقصان روان دی، هلته د ذمېدارانو د کروندګرو نقصان روان دی، هغه باید چې نور نه وسي.
ایوب ترینو له کوټې معلومات راکول. د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013، 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. اوریدونکو تاسو دا خبرې ګړی زموږ د ویب سایټ ته لارې همدا شیبه اوریدای شئ او که زموږ موبایل اپلیکیشن هم ښکته کړئ نو زموږ خپرونې پاکې رڼې اوریدای شئ. په پېښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره د امنیتی پلان سره سم کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شوي دي. د امنیتی ادارو ترڅنګ د امامي اسکاوټس ځوانان به هم هڅه کوي چې د جلوسونو امنیت ساتلو لپاره کومک وکړي او خلک پر دې پوه کړي چې د کورونا نه د ځان او د نورو د ساتلو په خاطر د حکومتي لارښوونو باندې عمل وکړي. د محرم د 8 نه تر 10 پورې د 3 ورځو لپاره په پېښور کې تجارانو سره د بازارونو په تړلو هم د ضلعي انتظامیې لخوا مشاورت شوی دی. نور تفصیل له پېښوره غلام غوس په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیسو لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د 10,000 نه زیات پولیس او نور امنیتي اهلکار به د عاشورې د ورځې پورې د ماتمي غونډو او جلوسونو څارنه کوي. د بیان تر مخه د پېښور په داخلي او خارجي لارو د څارنې عمل نور هم سخت کړی شوی دی. د امنیتی ادارو د غیستل شویو اقداماتو ترڅنګ د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د اهلی تشریح د ځوانانو د تنظیم لخوا هم هلی ځلی پیل کړی شوی دی او د یاد تنظیم د پېښور ډیویژن مشر سخلین علی وایي د جلوسونو د امنیت ترڅنګ به د دوی د سکاوټس ځوانان د جلوسونو پر مهال د کورونا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو هم عمل یقیني کوي.
ټولو نه خصوصي حکومت مونږ امتزام دی هغه بدایي چې مونږ ټول جلوسونو کې سکیورټي انجام کوو. هغه مونږ یو سپیشل برانچ ته خپل ځای ته مونږ امامیا سکاوټ وایو. امامیا سکاوټ ان شاء الله څونه جلوسونه دي هغه حفاظت وکړي. حفاظت سره سره کورونا کوم ایس او پیز دي هغه به هم فالو کوو چې هغه کې سینیټایزر دي، ماسک دي، ډیسټینس دي.
په عین حال کې د پېښور د پولیسو ایس ایس پی اپریشنز یاسر اپریدی د اگست په 10 د محرم د لومړۍ نیټې سره سم د پېښور د شیعاګانو په عبادت ځایونو او بیلابیلو بازارونو کې د جلوسونو په روایتي لارو د امنیتي اقداماتو جایزه واخیستله. ایس ایس پی اپریشنز یاسر اپریدی وایي په محرم کې د امنیت یقیني کولو لپاره په خار کې د دپه 1,400 په ناپیس کولو سره ځینې بندیزونه لګولې شوې دي.
پېښور مې ټوټل هماره پاس 62 کې قریب امام بارګاه یې جسمه تقریبا
پېښور کې 25 امام بارګاه دي چې پکې به شپږ سوه ماتمي مجلسونه ترسره کیږي. د ډیپټي کمشنر لخوا دپه 1,400 ناپیس شوې ده چې تر مخه یې په موټر سایکل د دوو کسانو په تګ راتګ بندیز لګول شوی او په دیوالونو په لیکلو هم پابندی ده او د مذهب په بنیاد د کرکې خورولو په موادو یا د کرکې خورولو په تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
یا کوئی ایسی تقریر کرنے پہ پابندی لگائی گئی ہے.
د محرم د 8 نیټې نه د 10 نیټې پورې د 3 ورځو لپاره په پېښور کې د تاجرانو سره د بازارونو په تړلو هم مشاورت شوی دی. خو د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهی وایي د کورونا د وبا په وجه به د روان هفته او اتوار په ورځ بازارونه بند وي او د هغې وروسته به بیا د محرم د جلوسونو لپاره 3 ورځې بازارونه تړلی کیږي. نو دا ځل به تر 15 ورځو پورې په پېښور کې کاروباري هلې ځلې متاثره وي.
تقریبا پورا محرم سے کم دے 5 محرم نہ والا اتر 10 محرم پورے کاروباری سرگرمیاں نے کم دیا ڈیر دیا تو متاثر کی.
د پولیسو لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د کیمرو د لارې به هم د بیلابیلو ماتمی جلوسونو نگرانی کیږي او د دې لپاره یې د پېښور په کوهټۍ کې یو مرکزی کمانډ دفتر هم جوړ کړی دی چې پکې فایر بریګیډ یا اور وژونکي گاڑی د امدادی ادارو اهلکار او د بمونو ناکاره کوونکي ډلې اهلکار موجود دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال رادیو ډاٹ کام کې زموږ د خبرونه او نورې خبرونې په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ، او زموږ ټولې خبرونې هلته خوندي دي. که تاسو اوس وخت نه لرئ، هر وخت چې تاسو وزګار شوئ نو د خبرونې اوریدای شئ. همدارنګه زموږ په ویبسایټ کې دغه رپورټونه چې تاسو اورئ دا په لیکلې بڼه هم هلته موجود دي. دغه روان رپورټ چې دی د محسن داوړ د ادا په اړه دی چې هغه وایي د پاکستان حکومت یې له تیرو دوه میاشتو راهیسې شناختي کارډ هم ورته بلاک کړی دی، همدارنګه بانکي حسابونه یې تړلي. دا رپورټ په تفصیلي توګه باندې زموږ په ویبسایټ کې په ټاپ سټوري کې موجود دی. د دې تر څنګ ویډیو رپورټونه دي، په هغې کې بیلابیل رپورټونه تاسو کتلی شئ. او د دې تر څنګ زموږ چې کومې اونیزې خپرونې دي د هغې هم هلته آرشیف شته دی. د کرښې په غاړه خپرونه هلته پرته ده، د سروې خپرونه ده، د مشال په نوم خپرونه چې تاسو پیغامونه پکې مونږ نشرو دا هم هلته شته دی. د مشال ډیوي مجله او نورې ټولې خپرونې هلته شته دی. نو که تاسو وخت لرئ همدا شیبه مشال ډیو ټکې کام ته سر ورښکاره کړئ او زمونږ په ویبسایټ کې زمونږ خپرونې واورئ او ویلولئ. اوس هم یو بل رپورټ او هغه دا ده چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي د پاکستان حکومت یې له تیرو دوه میاشتو راهیسې شناختي کارډ او بانکي حسابونه تړلي دي. نوموړی وایي حکومت ورته دا سپیناوی نه دی کړی چې پر ضد یې ولې دا ډول ګامونه پورته شوي دي. د پاکستان د شناختي کارډونو د ادارې نادرا یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته ویل هغوی په خپله د چا کارت نه تړي او نه بلاک کوي او نه هم بېرته پرانیزي، بلکې د کورنیو چارو د وزارت په امر دا ګام پورته شوی دی. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې حکومت لخوا د تیرو دوه میاشتو نه قومي شناختي کارډ او بینک اکاؤنټ ورلا بند کړی شوی. حکومت کا دا عدالت او یا د بل چا په وینا بند کړي نو دوی به هم قانوني جنگ کړي او خپل پورم نه مبارزه به هم جاری ساتي.
انټیریر منستری دا چې چا په خپل بلاک کړي دي، دا چا په ویدای بلاک کړي دي، او دا عدالت په خپل ویا چا په هر چا په خپل دا کړي دي. نو عدالت خو دلته پرویز مشرف پشانته چې هغه عین مات کړي دي او عدالت کنوکټ کړي دي، نو هغه شاستی کارت هو شو بلاک اوسه پرې
کلامو چې په دې اړه د پاکستان نادرا دفتر سره تماس ونیو نو د نادرا یو لوړ پوړی افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نادرا یوازې ټیکنیکل او پرنټینګ کار کوي، دا د داخله منستری یا وزارت لاندې دی، په خپل نادرا د چا اکاونټ نه بندوي. چې حکومت یا عدالت لاړخه ورته امر وشي نو نادرا ارزي توګه د چا شناختی کارت ډیټا بلاک کړي او په بیرته امر یې بیا خلاصوي. د محسن داوړ کامی شناختی کارت او بینک اکاونټ بندولو په اړه د حکومت لاړه تر اوسه هم کم واقف نه دی راغلی. د دې وړاندې هم په مختلفو وختونو کې د سیاسي نمائندګانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو دا موضوع نور هم سیړي، دا چې د پاکستان د آئین له مخې د یو وګړي څه حقونه دي او که د حقونه ترې تروړل کېږي نو هغه به څه کوي. مشال ریډیو پر دې موضوع په نورو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکوي. یوه هم قانوني لارې خپرونه ده چې پکې تاسو ته معلومات درکو چې تاسو په پاکستان کې که اوسېږئ نو د آئین له مخې خپل حق څنګه ترلاسه کولی شئ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
سم د کندهار نه رپورت لرو. وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتی ځواکونو پر کمربندونو حمله وکړه. چارواکي وایي امنیتی ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو له سیمو 2 مړي او 30 ټپیان وړل شوي دي. په دې اړه پام وکړي یو چمتو شوی رپورت.
په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په 9:15 او ځکه د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبانو وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال ترګر د وحشي کرونو په سیر د ځل بیا د کندهار ولایت د 15 او همدارنګت کوتل مورچه په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووژل شو او 8 تنه ټپیان شو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په دریم مش په جمع او 15 حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بدون کړی او په 8 حوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړی. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفات په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو له سیمو 2 مړي او 30 ټپیان وړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي دواړه ملکیان او په ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له 2، 3، 4، 5، 9 او 15 حوزې دغه روغتون ته وروړل شوي دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه دی. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا بورر شو یا ستل د خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 لسوالیو له سقوط وروسته د دغه ډلې جنگیالیو د خارونو د نیولو په هدف د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. په تیرو دوه اونیو کې طالبانو د زرنج، شبرغان، تالوقان، سرپل او سمنګان مرکز ایبک خارونه نیولي او په پولې خمری، لشکرګاه، کندوز، کندهار، د مزار شریف ځنی سیمو او فیض آباد خارونو کې بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. دا چې په دغو سیمو کې د خلکو ژوند دا وخت له کومو مشکلاتو سره مخامخ دی او د دغو سیمو خلک د امنیتي وضعیت په اړه څه وایي، تفصیل په دې رپورټ کې دراوړو.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنگیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ، وایي چې د طالبانو جنگیالي د دولتي کارکونکو په ځنګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلې دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندي سوي دي.
زه خپل د سیمیزو کارکونکو لړلې يم. د طالبانو له لاس او دا چې بیریږم چې دوکانونه مو چور نسی، تر اوسه په کور کې یو. هټۍ او مارکیټونه تړلې دي، اوبه او برېښنا نسته او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د تلقان ښار د دغه اوسیدونکو په خبره طالبان د خپل ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم لویرې لکورونو نسی راوتلای. دا زیاتوي د طالبانو هغه کسان چې د تلقان ښار د نن ندی لچیرو ښکاری چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي، خو طالبان بیا د دغه ډلې لوري د کورونو د پلټونو ادا ردوي. د دغه ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اداوی به بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط سو، کیسې په کې د طالبانو تر ښار توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسف زای چې د دې ښار هټیوال دي، ازادي راډیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره کمه سوي او فلور او پیر په کې کم رنګ دی.
بازار مو کو تګرات کړه چې د دولت
زموږ بازارونو بدلون موندلې، ځکه یو بل دولت راغله او یو ونې کېږي چې بازارونه بیخي کم رنګ شي او دا دو درې ورځې مخپلې هټۍ هیڅ نه دی پرانیستي. اوس امنیت یو څه خوشبه، نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو، خو بیا هم پلور او پیر نشته. هیله من دیو چې بازارونه ښه شي.
امارات اسلامي چې راغلی اوله خو چې راتلی خلکو مثلا چې راسي شار شاید جنګ وسي، د خلکو کورونه خرابېدل او دغه کېدل، ډېر خلک په دغه حالت کې لاړو مسافر شو.
د دوی خبره د دغه ښار اجیرای اوسیدونکو په ځنګړې توګه دولتي کارکونکو کډوال سوي او ځینې ایران ته تللي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکو وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخوا افغان حکومت ویلي چې د لاسوتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو درنګ ساتلا په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. ګولای حضرت سره په سټوډیو کې دی، تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز باندې کوي. لنډیز وروسته به په دې منی مای کې هم مهم رپورټونه تاسو ته لرو. نو مایک سپارم خپل همکار ګل ایاست.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک ور تر 15 ورځو بند پاتې کېدو وروسته بیا پرانستل کېږي. دا لار د اگست پر 11مه پر پوله د پاکستان چارواکو او طالبانو تر غونډې یو ورځ وروسته پرانستل کېږي. د چمن انتظامی مشر جمادات مندوخیل د اگست پر 11مه خبرونه کوي چې دا لار به هر ورځ تر 8 ساعتو لپاره خلاصه وي. په عین وخت کې طالبانو په بیان کې ویلي چې دواړو خواوو ولسی وګړي کولی شي چې د تذکرو، شناختي کارډونو او مهاجر کارډونو په وسیله د چمن او سپین بولدک په ور تګ راتګ وکړي. طالبانو د جولای پر 14مه د کندهار ولایت سپین بولدک کولسوالی نیولی وه. د پاکستان او د عراق بارونو چارو وزیرانو د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان بارونو چارو وزارت نن په ټویټر باندې لیکلي چې د عراق د بارونو چارو وزیر فواد حسین خپل پاکستاني سیاح شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې ولیدل. د لیدنې وروسته د عراق د بارونو چارو وزیر ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې خبرې کړې او اندېښنه ښودلې ده. ده وویل چې د افغانستان د افغان سولې پروسه او ناستې دوام لري او هیله لري چې د افغانستان سیاسي ګوندونه به وکولی شي د خبرو اترو له لارې یو سولهییز حل ته ورسیږي. د نوموړي په خبره افغانستان سولې ته اړتیا لري او تاوتریخوالی به ګاونډي هېوادونو باندې هم اغېزمن کړي. د سین صوبای حکومت د شناختي کارډونو قومي ادارې نادرا ته هغو وګړو شناختي کارډونو بلاک کول ویلي چې د کرونا وایرس او واکسین یې نه دي لګولي. د سین حکومت پرون نادرا ته په یو لیک کې ویلي چې تر اګست 1 پورې چا واکسین نه دي لګولي، هغې شناختي کارډونه دي بلاک کړي. پر په پاکستان کې په تېر یو شپه ورځ کې د کرونا وایرس له وجې 1800 کسان مړه شوي او 3800 زیاتو په دې رنځ اخته شوي دي. له دې سره په پاکستان کې د کرونا وایرس د رنځورانو شمېر تر 1800 زیات شوی، خو له دې ناروغۍ مهمیم لکه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د ننګرهار د والي دفتر وایي امنیتي سرتېرو یو مشکوک ځانمرګ بریدګر نیولی. دا خبره د دفتر په یو بیان کې کړې چې مشکوک بریدګر خالد مهدي چې د پچیروګام ولسوالۍ اوسېدونکی دی. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شمالي ښار مزار شریف ته د ځواکونو د مورال د قوي کولو لپاره رسېدلي. دا په داسې حال کې چې د سوال طالبان چې یوې ونې کمه موده کې د هېواد د ولایتونو مرکزونو له څلورمې برخې زیاته نیولې ده.
ګولیازو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو، په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. یو رپورټ هم دا ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان د ټولنیزو شبکو د کارونکو لخوا پر پاکستان د بندیز لګولو او پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي تر سرلیک لاندې د هشټګونو یو لړۍ شروع شوې ده. پر پاکستان د بندیز لګولو د هشټګ استعمالونکي وایي دغه هیواد په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، نو ځکه باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګي. خو بلخوا پر ټولنیزو رسنیو داسې یو کمپاین هم روان دی چې پکې ویل شوي پاکستان د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. دا چې پر سوشل میډیا دا ډول کمپاینونه څه اغېز لري هم کنه، تفسیر د مجید بابر پر رپورټ کې اوریدل شي.
پر ټولنیزو شبکو د هشټګ سانکشن پاکستان یعنی په پاکستان بندیزونه ولګوي په جواب کې د پاکستانی وګړو لخوا هشټګ پاک سپورت افغان پیس یعنی پاکستان په افغانستان کې د سولې ملاتړ دی پیل شوی دی. د سانکشن پاکستان هشټګ کارونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر مهال د افغان طالبانو مهم ملاتړ هیواد پاکستان دی او باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخ شي. د دغه هشټګ په کارولو سره یو شمیر افغان چارواکو هم د دغه کمپاین حمایت کړي او د طالبانو په ملاتړ یې د تورونو ترڅنګ پر پاکستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو غوښتنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تاګس په نهمه لرویټر خبري اجانس سره په خبرو کې پر روانه افغان جګړه کې د طالبانو د ملاتړ خبره رد کړي او زیاته کړي ده چې په افغانستان کې د نورو د ناکامیو ذمہوار پاکستان نه دی او دوی په افغانستان کې د سولې ملاتړ دي. دا چې آیا په ټولنیزو شبکو د دا ډول کمپاینونو له وجې د هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو او روایتي سفارتکارۍ سره اغیز وي او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دا ډول پروپاګاندا تر شا په سناسه شکل کې د تګلارو جوړونکو لاس وي.
روان دی جنگ روان دی عراق کې او په سیریا کې او په لبنان کې دی په افغانستان کې دی دې خلکو په شاسو کې په دوی اسلام د پیسې د اسمان راوړي.
په سانکشن پاکستان او هاشټګ پاک سپورت افغان پیس دواړو کې یو خبره مشترکه ده چې د دې کارونکو د افغانستان او پاکستان د پالیسی سازو حکومتي او امنیتي چارواکو د هغو بیانونو حوالی ورکوي چې کوم د دغو هیوادونو رسمي یا غیر رسمي دریځ ده. د سانکشن سینکشن پاکستان هشټګ یو کارون کی مریم سلیمان خیل په خپل ټوټر پاڼه د یو داسې لاریون ویډیو خبره کړې چې په کې ګډونوالو د پاکستان او امارت اسلامي افغانستان بیرغونه نیولي جهادي او د هند پر ضد شعارونه ورکوي. مریم په ملګرو ملتونو غږ کوي چې نور کوم ثبوت غواړي چې په اصل کې طالبان او پاکستان یو دي. د جولای په 23 د برتانیې سکای نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دعوه کړې وه چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو شمیره ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې د پاکستان نه ورته د روزلشو جګړهمارو د برتۍ نه ودرېدونکی بهیر روان دی. د جولای په 12 د پاکستان په پارلمان کې د مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې یو غړي ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال رول لوبوي، خو پاکستاني چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان افغان طالبانو سره یوازې اخلاقي مرسته کوي او هغوی په افغانستان کې خپله جګړه پر خپله پر مخ وړي او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د شتون نه انکار کړی. همداراز د هشټیګ پاک سپورټ افغان پیس کارونکي هم په زغرده په ټویټر او فیسبوک خپلو پیغامونو کې د افغان طالبانو د ملاتړ نه کولو او پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د نشتون په اړه د پاکستاني چارواکو دریځ تکراروي. د اګست په 10 د امریکا د دفاع د وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا پټنځایونه د افغانستان استحکام لپاره خطر دی.
موږ له پاکستاني مشرانو سره پاک افغان پولې ته نږدې د دغو پټنځایونو په اړه په خبرو لګیا یو او موږ په دې باور یو چې دغه پټنځایونه په افغانستان کې د ناامنۍ د زیاتوالي او مخ پر زیاتېدونکي عدم استحکام سبب او سرچینې دي او موږ له پاکستاني مشرانو سره پر دې موضوع په پوره اعتماد رویه خبرې کوو.
د سینکشن پاکستان هشټیګ کارونکو ګڼ شمېر کسانو خپلو پیغامونو سره په افغانستان کې د موجوده جګړې د قرباني شوو ماشومانو او ویجاړو کورونو انځورونه خپاره کړي. په پېښور کې د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد وایي ټولنیزې شبکې لمحه په لمحه د افغان جګړې د تشدد نه ډکه او د بیګنا افغانانو د ځپلو صحرا رابرسېره کوي چې له وجې د دواړو خواوو ولس د جذباتو ښکار شوی دی. د ده په خبره دا ډول کمپاینونه کرکې خوروي او د هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې خنډان جوړوي.
دا ارتداد د افغانانو نن نه شوی زمان د دې چې دا ارتداد د دې غاړې شوی دا کته څوک یې دلته په پاکستان کې ځنی رسنۍ چې کوم دي او ځنی حلقي چې کوم دي هغه باقاعده امریکای د قوو د وسلو سره سم هغه یو کمپین شروع کړی دی د افغان حکومت خلاف د افغانستان د سیاسي نظام خلاف. ما اندازه داده چې د خارج چې کوم زمون پښتانه دي افغانان دي هغې دا مسله ډېره زیاته خرابه کړه. هغې مطلب چې د سوچ نه کار نه اخلي، هغې د سیاست نه کار نه اخلي.
که څه هم په ټولنیزو شبکو سینکشن پاکستان او پاک سپورټ افغان پیس هشټیګونه د دواړو هیوادونو د ولسونو او چارواکو ترمنځ توده لفظي جګړه ګرځېدلې، خو د قطر په سرخار دوحا کې د افغانستان د موجوده حالاتو په تناظر کې چې کومه د چین، روس، امریکا، ایران، افغانستان، پاکستان، هند، ملګرو ملتونو، د افغانستان لپاره د بهرنیو هیوادونو استازو او قطري چارواکو کومه غونډه روانه ده، د هغې په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په ټویټر پیس فار افغانستان یعنی د افغانستان لپاره امن هشټیګ پیل کړی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر له نږدې 2 میاشتو راهیسې په کراچۍ زندان کې دی، خو د هغه په مقدمه کې زند او د ضمانت د درخواستونو ردېدل تر پښتنې لاندې راغلی دی. د پېښور پولیسو د 2000 کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول ترهګر برید کې د وژل شوو ماشومانو د شپږم تلین مانځغونډه کې تر ګډون وروسته علي وزیر نیولی و چې وروسته یې د سند پولیسو ته وسپاره. د نوموړي د نیولو پر ضد په پاکستان او د نړۍ په هیوادونو کې مظاهرې هم شوې دي. په دې موضوع باندې رپورټ درته لرو. او د نتایج شوي رپورټونو له مخې د علي وزیر د بند موضوع ان د پاکستان پارلمان امنیتي کمیټې په غونډه کې هم د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره راپورته شوی و. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې د علي وزیر د مقدمې د قانوني او سیاسي اړخونو جال اخیست.
د کراچی پولیسو د دسمبر پر اوومه نیټه په سرابګوټ کې د علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، محسن داوړ، ثنا اعجاز، ډاکټر سید عالم مسید او ځینو نورو پر ضد مقدمه درج کړې وه چې پکې تور لګول شوی وو چې دوی د ریاست او ادارو پر ضد له نفرت ډکې ویناګانې کړې وې. خو په دوی ټولو کې علي وزیر هغه لومړی کس وو چې ونیول شو، چې تر دې څو ورځې وروسته پولیسو په اف آی آر کې شامل یوولس نور کسان هم ونیول. د علي وزیر د نیونې پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې وشوې او د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د هغه په نیونه اندېښنه وښودله او د ده د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دسمبر په شپږمه د سورابګور د زرګونو کسانو په جلسه کې علي وزیر د قبایلي سیمو او سوات کې د ترهګریزه جګړې په اړه خبرې وکړې او تورې پورې کړې چې د پاکستان فوج له خلکو سره د ده په خبره ظلمونه کړي. هغه وویل چې د دې ظلمونو انتقام به اخلي. د پاکستان فوج تل دغه ستورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترګریزه جګړې پر مهال په سلګونو عسكر وژل شوی دي. هم د دې وینا پر اساس پولیسو د علي وزیر او د غورځنګ د نورو مشرانو او غړو پر ضد د پاکستان قانون لمخې د بغاوت مقدمه درج کړه. د سورابګوټ پولیسو مشر محبوب الهی د اگست پر شپږمه نیټه مشال ایډي ټول چې علي وزیر د ریاست فوج، رینجرز او پولیسو پر ضد د وینا کول پر اساس نیول شوی دی. په اف آی آر کې دا تور هم پوری سوی چې ویناوالو خلک د ریاست خلاف راپارولې دي. دا مقدمه د کراچي ترګریزد عدالت ته وړاندې شوه. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنڈپور دا قانوني نه بلکې سیاسي مقدمه بولی چې دا پیدا د علي وزیر د ژغ غلي کول لپاره جوړه شوی ده.
صرف تا ویل چې دا د تقریر کړه دي او دا تقریر چې کړه دي دا تقریر بغاوت دی. نو دا بغاوت پر حضور دي چې د تقریر بعد
د علي وزیر او نورو نیول شوو کسانو وکیل قادر خان ایډوکیټ د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره د ترګری ضد عدالت ته درخواست ورکړ چې په اړه د 2021 کال د فروری پر درېمه نیټه فیصله واورول شو. عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو درخواست رد او د پنځو نورو کسانو یې منظور کړ. په دې کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي یو مشر محمد شیر مسید وو. نوموړي د اگست پر شپږمه نیټه مشال ډیرو سره په خبرو کې د ضمانت منظوري په اړه پوښتنه راپورته کړه.
مشته د ضمانت رکړ دي سیم ټو سیم کیس دی، یو اف آی آر دی، یو دفاتی. نو مشته د را دي دته نه ور دا خو انتهایی امتیازي سلوک.
خود سورابګوټ د پولیسو مشر محبوب الهی چې په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کیږي وايي د علي وزیر او نورو کسانو په ویناګانو او کړنو کې فرق وو.
هغه ټولو کسانو ویناګانې نه وې کړې. یو بل خبره دا ده چې کچا وینا کړې هم ده، نو د هغه د وینا تحریری بڼه د علي وزیر له تقریرا مختلفه ده. همدا وجه ده عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړی ده.
قادر خان ایډوکیټ د علي وزیر د ضمانت درخواست سند های کورټ ته یووړ او عدالت د مارچ پر پنځمه نیټه په دې اړه فیصله خوندې کړه. خو په اورولو کې دومره زیات وخت واخیست چې لکه بلای پر ټولنیزو رسنیو د دې ځان په اړه پوښتنې راپورته شوې. وروسته آن د پاکستان د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل مشر عبداللطیف افریدی سند های کورټ ته د مې پر څلورویشتمه نیټه خط ولیکلی چې پکې د پریکړې د زر اورولو غوښتنه وسوه. تر خط یوه اونۍ وروسته د جون پر لومړۍ نیټه سند های کورټ فیصله واوروله او د علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. د علي وزیر وکیلانو اعلان وکړ چې دوی به علي وزیر د ضمانت درخواستونه ردولو د قضیه سپریم کورټ ته وړي. وکیلانو لا د درخواست جوړولو تیاری کوله چې پر دې مهال پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې لمخې د علي وزیر د مقدمې یو بل اړخ پډا غسو. پر ټولنیزو رسنیو د سرچینو له قوله خبرونه خپاره شول چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جولای پر نومنی نیټه د پاکستان پارلمان امنیتی کمیټې غونډه کې د پیپلز پارټی د مشر بلال بوټو زرداری د دې غشتنی چې علي وزیر د خوشی کړی په جواب کې ول چې علي وزیر بخښنه وغواړي نو خوشی کوي. خو د پاکستان فوج په رسمي توګه دا نه دی ویلي چې پرشته هم جنرال باجوا داسې څرګندونې کړې وي او کنه. نه هم بلال بوټو زرداری د دې پاړه په رسمي توګه څه ویلي وو. خو د دې خبرې پر ټولنیزو رسنیو تر خپرېدو وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړ چې د علي وزیر پر ضد د مقدمې تر شا د فوج لاس دی. د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د کمیټې په غونډه کې موجود وو او د مشال لیډو ته وویل
د کراچۍ جلسې کې چې کوم تقریر هغه دی بنیاد جوړ کړی دی. دی خو مطلب خپل ځان ته یو داسې ایګو د انا دغه جوړ کړی چې بای مونږ باندې بسوک زمونږ سره بسوک د احتساب خبر نه کوي او پاره کې چې خبر کړو چې مثال اولس پتا سو لسبا سزا در کوي. زما خبره خیال خبره د دې په طبیعت سړې زیاته خل نه لګیدره او دا کوم اظهار چې بیا په ان کیمرا میټینګ کوم او شو هغه خر ټول لیټر هم نشه پیدا ولا غوړې کیسه وکړ او ته ستره خبره مطلب اوس څنګه پټه هونه ته غوړې ښکاره خبره ده. مثال هم د فوج په انټنشن باندې دغه په وړاندې باندې دا کیس هم جوړ شوی دی. دا دونه وګدم دغه د پرشر د لاسه شو.
خو د سرابګوټ پولیسو مشر محبوب الله د فوج پر فشار د مقدمې د جوړولو د تور په جواب کې مشالېډو ته وویل
زه د فوجداري مقدمې په اړه خبره کولای شم. ریاست چې کوم اف آی آر درج کړی دی او د جرم د څرنګوالي په اړه چې مو چالان وړاندې کړی دی په هغه غږېدلی شم. خو تر دې شاته څوک دی زه نه یم پرې خبر.
په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری او د هغه مرستیال وزیر فرخ حبیب سره مو د ټلیفون لارې د رابطې کوشش وکړ او بریالي نسو. البته فوج په وار وار د دغه سي تورونو په جواب کې ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دي هم څوک دوی په سیاست کې ښکېلوي. د علي وزیر په نیولو او زندان کې ساتلو په اړه پاکستان پیپلز پارټي چې په سند کې حکومت لري له سخت تنقید سره مخامخ ده. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور وایي چې د سند حکومت بهر یو خبره کوي خو په عدالت کې دننه بیا د علي وزیر پر ضد دوه دې کسان درولي وي. د ده په وینا که سند حکومت وغواړي نو د قانون 294 ماده لاندې د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته اخیستلی سي. خو د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب وایي چې د سند حکومت له مقدمې سره هیڅ کار نه لري. نوموړي د اګست پر شپږمه مچالې ټول چې اف آی آر درجول د حکومت نه د پولیسو کار دی.
دیکھیے ایف آئی آر جو ہے نا حکومت نہیں کاٹتی ہے, ایف آئی آر جو ہے پولیس کاٹتی ہے.
ایف آئی آر حکومت نہ درجوی بلکہ پولیس ہی کبھی پولیس تر ایف آئی آر مخ کے لالا وزیر اور کابینے سر مشورہ نہ کبھی یو چا شکایت وکڑ او توری ولا گاو چ دغه سی او جرم شوی دی نو د پولیسو کار دی کار روی کبل. پولیسو ایف آئی آر درج کړ او گرفتاری وشوا نو تر دې وروسته دا مسأله عدالت حلولای شي. له حکومت سره دا واک نه وی چې د ضمانت له حکم بغیر هغه خوشی کړی
اسکو وداوت بیل آرڈر حکومت اسکو چھوڑ دے.
دا علی وزیر وکیلان خوشبینه دي چې شایي سپریم کورٹ به د هغه د ضمانت درخواست منظور کړي. البته دا نه د معلومه چې په دې اړه به راتلونکي اوریدنه په کومه نیټه وي.
عبدالحی کاکړ د مومندو په 22% ځکه ځنګلونه ولاړ دي چې په کې د ځنګلاتو د محکمې په وینا د قدرتي پیدا شو بوټو نه علاوه هغه بوټي هم شامل دي چې حکومت او عامو خلکو کړی. دغه بوټو د خصمانی لپاره په کوزه مومندو کې یو نرسري هم جوړه ده چې په کې هر کال د 500,000 نه زیات بوټي د بزغلي په شکل کې تیاری. زموږ خبريال شانواز ترکزه دغه نرسري ته ورغلی او تفصیل په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
دا ته کوزه محمود یک غون په سپینه اګیره سیمه کې د بوټو نرسری ده چې یو ځوان پکې لګیا دی. د اوبو فوارې بوزغلی ته نیولې او د راروان سپرلی د پاره مختلف قسمه بوټي تیاروي. شپېته کلن لیاقت خان هم دغه کلی اوسیدونکی دی. د ځنګلاتو د محکمې لخوا ورته د بوټو د پاره د ځای 15,000 روپۍ هم ورکیږي او په دې نرسری کې پخپله مزدوري هم کوي. مشال ریډیو ته وویل هر کال د دوی په نصرۍ کې د 500,000 نه زیات بوټي تیاریږي.
د ته واټر برش وای خسته ګول کوي ونه کیږي غټه او دا چې دی نو میزرې دي دا اوسې سروې راخیږي په شکل کې به دا ټول راخیږي. دی خو تاسو لوکاټو تخمونه دي او دا لاچین دي دا شپکو دا غټي بیلو وړتي بیلو کومه ته شګوته کی بیرته کرو. دی ته روبي نه وای نانی دی ته روبي نه وای خسته ګول کوي ونم کوي غټه راسته چې دی تور مرشتي نام خسته دا کی گیدغه ته دغه و اخلاص پلی چې دوک دوشان دغه کوي دغه خو نارنجان دی.
د د زنګلاتو د محکمې لخوا په کوزه محمود کې دوه نرسری جوړې دي چې دې کې رقم رقم بوټي او ځینې بیا ګلان هم تیاریږي. د زنګلاتو د محکمې مومند د معلوماتو تر مخه د محمود ټوله ځمکه 2200 سکوئر کیلومتر ده چې په دې کې یوازې 2% ځمکه باندې زنګلونه یا خو قدرتي شوي دي او یا پرې دوی کرلي. سږکال د سپرلي په موسم کې د بوټو د کرنې د مهم په دوران د ځنګلونو فیلډ افسر صدیق الله مشاد رډو ته ویلي وو 2021 او 2022 کې به 40 لک بوټي نوي کړي. په دې کې به 12 لک د مکملو خوا په خپله په غرونو کې کرل کېږي. ولې 12 لک به د ځمکو خاوندانو له ورکوي چې هغوی د خپلې خوښې په ځایونو کې وکړي. د سرکاري نثرونه علاوه ځینې هغه نثرې چې عامو خلکو جوړې کړي دي هم شته دي او په هغې کې هر رقم ګلان بوټي که میوهدار دي او که ځنګلي په بیا خلکو له ورکیږي. همدا یکاون په دې نرسری کې کارکوونکي شاه وزیر وویل دله 3000 روپۍ میاشت مزدوري ورکوي او تر 8 غنټو پورې کار کوي. نو دې په نرسری کې کوم رقم مزدوري کوي؟
زمنګ په نسرای کې دا کړی چې دا ګوتې ډکو دغه اول دغه ډکو د خاورې نه ډکو به بیډونه تیساس کو دونیم زر یو بیټ کې موږ لګو ګوتې ډاکې ګوتې د خاورې نه دا موږ به د لمدی کو هغه کې به موږ لا چین یا املوک یا لوکاټ یا واټر برش یا داچی یا دسه هر قسم د تخم چې موږ ته سرکاري کوم راځي او پکې موږ واچو موږ ته بابو چې دا چټکې دا واچو چې هغه شین شین هغه یو ځنه بل جتاړو شور ماغه چې به غټي ګرو ورو ټیر افر
د ځنګلونو ترڅنګ د زراعت د محکمې لخوا هم باغونه کړل شي چې د دغه محکمې لخوا مشال لري ته ورکړ شي معلوماتو تر مخه په 15,000 اکر ځمکه باندې باغونه ولاړ دي. د زراعت او د ځنګلاتو د محکمې لخوا وویل شو مومند کې بارانونه ډیر کم کیږي خو که هر کله د مومند لوی پروجیکټ مکمل شو او یا بارانونو کې واړه د کروندو مقصد لپاره جوړ بندونه ډک شو امکانات دي چې د کروندې باغونو او د ځنګلونو د ځمکو تعداد هم نور سی واشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
پام کوا
په 1:30 بجا
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3:30 بجو
هارون باچا هنري ګړې
په 4:00 بجو
خوسته ځوانانو په غونډه کې له نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوال وویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسي نظام موجود وي. بل لوري ته د خوست چارواکي د ځوانانو ملاتړ ستایي وایي چې ولس او امنیتي ځواکونه په ګډه د نظام او جمهوریت څخه ساتنه کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې
د سیشن به پورس د خوست لزګونه ځوانانو په یو غونډه کې له نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ وکړ. دوی ویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسي ملاتړ برخمن نظام موجود وي، ځکه د ځواکمن نظام پښتون کې دوی خپلې ګټې په خطر کې ویني. یاد غونډه چې د خوست د روښانه ځوانانو د شورا په نوښت جوړه شوې وه، ویناوال وویل په جمهوریت کې د نارینه و او ښځو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده او په تیرو 2 لسیزو کې د جمهوریت په اډانه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د یاد شورا مشر وحیدالله نواب زوی مشال راډیو ته وویل
موږ تاسو ته د نظام پایخ او د امنیتي ځواکونو پایخ ډېر مهم دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمن نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام وي چې دلته دوی ګټې په خطر کې دي. نو زما د ولسونو څخه او د ځوانانو څخه مې هیله داغه ده چې د خپل نظام تر څنګ ودرېږي تر څو موږ تاسو یو سوکاله او آرامه افغانستان ولرو.
د خوست یو مدني فعال عبدالله وویل دلته ځوانانو د نظام له پایښت او ټینګښت څخه ځکه ملاتړ وکړ چې د دوی ټول ملي او اسلامي ارزښتونه د دې نظام پښتون کې خوندي دي.
خدای نه خواسته که دا نظام نه وي نو زموږ هغه ډېر ادنا چیز به هم پاتې نه شي. دا په تیر کې موږ تجربه کړې هم دي نو موږ نه غواړو چې یو ځل بیا هغه تیرو لسیزو ته وګرځو. زموږ وطن اقتصادي وده کړې ده، انشاءالله پرمختګ به کوو. په همدې اساس موږ نن راغلي وو دلته مو له نظام څخه ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه په ټوله کې جمهوریت څخه موږ ملاتړ اعلان کړو. موږ د دوی سره وګپوګ ولاړ یو.
یو بل ځوان مدني فعال حسن محمد احسان وایي په دې نظام کې د ټولو خلکو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده.
دې نظام کې بیا رغونه شروع ده. په دې نظام کې بیان ازادي ده،
و دی جمهوریت کې د خلق او د ناموس ستنه دو موږ د دې نظام د جمهوریت نه به تر اخره پر دفاع کو دای موږ ایمانی وجدانی او د مدافع
دا چې په اوس وخت د نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر د غک پر تکول تاثیرات څه دي په اړه خوشوري محمد کټوازی ویل
د دې ملاتړ د دې قوت او د قومونو د څور د مخ خوځښت او د قومونو وسه مشترک مشران او ځوانان دغه د یو مسرق قوت دومره قوت ورکی لکه انسان ته روح ورکوي بنان د خوش خلک او د مسرق قوا او منصبین دا سره یو ځای دي د خوش او ګر سره دفاع
په خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال خلک او ځوانان د جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږ اوچتوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د امریکا دفاع وزارت ویلي یاد هیواد اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جګړه مخته یوسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره و پتلوتلو کې د نن ورځې روستي مهم خبرونه یو وار بیا د ګل آیاز نور.
د پاکستان او افغانستان ترمن د چمن او سپین بولدک اور تر 15 ورځو بند پاتې کیږي وروسته بیا پرانستل کیږي. دا لار د اگست پر 11مه پر پوله د پاکستان چارواکو او طالبانو تر غونډې یو ورځ وروسته پرانستل کیږي. د چمن انتظامی مشر جمعادات منځخیل پرون خبرونه ته ویل دا لار به هر ورځ د اتو ساعتو لپاره خلاصې وي. په ان وخت کې طالبانو هم په بیان کې ویلي چې د دوړو خو ولسی وګړي کولی شي چې د تذکرو شناخت کارتونو او مهاجر کارتونو په وسیله د چمن او سپین بولدک پر ورځ تګ راتګ وکړي. طالبانو د جولای پر لسمه د قندهار ولایت سپین بولدک ولسوالی نیولې و. د پاکستان او عراق بارونو چار وزیرانو د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان بارونو چار وزارت نن په ټوټر باندې لیکلي چې د عراق د بارونو چار وزیر فواد حسین خپل پاکستاني سیاح شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې ولیدل. د ملاقات وروسته دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس په دې موقع د عراق د بارونو چار وزیر ویل چې دواړو مشرانو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې او په حالاتو یې اندېښنه ښودلې ده. نو ویل چې د افغانستان سولی پروسا او ناستې دوام لري او هیله لري چې د افغانستان سیاسي ګوندونه به وکولی شي چې د خبرو اترو د لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. په دې موقع د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې دوی په افغانستان کې هیڅکله د ځواک کارولو او د یوې ځانګړې ډلې ملاتړ نه دی کړی. د سند صوبای حکومت د شناختي کارتونو قومي ادارې نادراته د هغو کسانو وګړو شناختي کارتونو بلاک کول ویلي چې د کورونا وایرس واکسین یې نه لګولي. د سند حکومت پرون نادراته په یولي کې ویلي د اګست تر 11 پورې چا واکسین نه لګولي نو هغې شناختي کارتونه دي بلاک کړي. ملخوا په پاکستان کې په تېر یو شپه کې د کورونا وایرس له وجې 1 کسان مړ شوي او 3800 زیات په دې رنځ اخته شوي دي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شمالي ښار مزار شریف ته د ځواکونو د مورال د تمکن لپاره رسیدلې ده. په داسې حال کې چې وسوال طالبانو د یوې اونۍ کمه موده کې د هیواد د ولایتونو د مرکزونو د څلورمې برخې زیاته نیولې ده. د ولسمشر ماڼۍ ارګ نن په بیان کې ویلي چې اشرف غنی به د شمالي سیمو عمومي امنیت جاري اخلي.
ګولیاز درته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اوریدونکو له همدې سره د خبرې ګړې او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونې په لږه شیبه کې پای ته رسیږي. موږ به سبا سهار په 9 بجو یو وار بیا ستاسو په خدمت کې یو. په سلام پښتونخوا خبرونه کې خو که تاسو په همدې سپو پاتې شوئ د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونې به واورئ. نجیب عامر، ګولیاز، تخنیکي همکار اکرام اسکینیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکوي او ښکلی ماښام ولرئ.